رادیو آزادی در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس تاسو ستړی مشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو نوریاس نوری هرکلی کوم. په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغانان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل تورونو لګولو په ترڅ کې د افغانستان د حکومت یو ویان په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله.
دوی د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د وهې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي.
US Taliban agreement
ده امریکا او طالبان او د تړون لمخې ائتلافي ځواکونه کلی چارچاوي د هغوی دفاع کوي.
جنرال میلر د غراز د طالبانو لخوا د ولسوالۍ پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو لخوا په نیول شو سیمو کې خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي.
دې تر منطقه لاندې ژوند سخت دی.
هیڅ کار نه لري لاندې ورته.
په دې اړه تفصیلي راپور.
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خخې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
دا ډول غږیز کتابونه په ننګرهار کې مخ په زیاتېدو دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربي امارات ته په خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانست. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمروی د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې سبا فلوریدا ایالت کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. جنرال میلر پرون سیشن بی په کابل کې خبر اعلان ته وویل د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دی.
دا مهال په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. دا هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص شوی دی. په داسې حال کې چې موږ د وتلو پروګرام تعقیبوو، افغان ځواکونو ځینې مناسب اقدامات عملي کړي دي.
جنرال میلر په افغانستان کې د جګړو سختېدو ته په پام وویل په دې هیواد کې د څو لسیزو بحران له سیاسي لارې حل کېدای شي. نوموړي د غراز وویل نړیواله ټولنه به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان حکومت خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر تر 12 بشپړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. حنیف اتمر تیر ماښام له آریانا نیوز سره په مرکه کې وویل دا موضوع له خپل پاکستاني ساری شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده.
برگشت
د طالبانو د رژیم په څیر د یو رژیم بیرته راتګ چې سیمه ایزه او نړیوال کیرلستان هم ورسره وي نه ستاسو نه زموږ او نه د نړۍ په ګټه دی. دا خو خپل ستاسو د بربادۍ سبب کیږي. زموږ ګټه په دې کې ده چې طالبان د مذاکرو میز ته راولو، څو له افغان دولت سره سوله وکړي او تاسو یې د پوځي اکمالاتو مخه ونیسئ.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خپل تازه مرکه کې ویلي اسلام آباد هڅه کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. قریشی د غرض منل چې پاکستان له طالبانو سره تماسونه لري خو د خبره دا تماسونه د سولې په خبرو کې د اسانتیا برابرولو لپاره دي. د افغانستان د ملي مصالحه عالی شورا په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون نو وخت ازادي راډیو ته وویل
جګړه په حالت کې حل لار نه ده. یوازنې حل لار چې د خبرې اترې او مذاکرات دي. هیڅ لوری په جګړې باندې نه باید ټینګار وکړي. ډېر تمرکز باید په خبرو اترو وشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري او آماده دی چې هدفمند او اساسي مذاکرات پر مخ یوسي.
کاغلی خوازون د طالبانو له مذاکراتي غړو غوښتنه وکړه چې اساسي بحثونه تکینی تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلو چې تر کوچنی اختر وروسته د تماس ډلو څو غړي غونډې کړي خو د په وینا د دولت مذاکراتي پلاوي مذاکرو ته لیوالتیا نه لري. تیر سپتمبر لمیاشت رئیس چې د دوړو لورو ترمنځ خبرې پیل شوې تر اوسه پورې پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. خبرونه لازم دی رادیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا پنځشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنۍ او لغړو سره وګوري. سپینې مڼې پرون په یو اعلامیه کې وویل دواړه به د فلوریدا ایالت د میامی ښار هغې سیمې ته لاړ شي چې تېره پنځشنبه پکې د یوې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه ونړېده. د دوشنبه په ورځ د دوه نورو مړو په مندل کې دوه سره د هغو مړو شمیر چې تر اوسه د دغې نړیدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې راایستل شوي ولسو ته ورسېد خو 150 تنه تر اوسه تري تم دي. بایډن د قربانیانو د کورنۍ او لغړو سره په یو ټویټ کې خواخوږي ښودلې او غیزمن شو کسانو ته د مرستې ډاډ ورکړی دی. روسیا وايي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمیرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل
очевидно что 60% привить не удастся.
کاره خبره ده چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانه ونې ولیده د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي واکسین شي. که څه هم دولت د واکسین ټول امکانات برابر کړي، له دې مخکې له بده مرغه دا شمیر خورا کم و. د خدای شکر دی اوس واکسین ته زیات خلک لیوالتیا ښیي. که څه هم د 80% وګړو د واکسین کولو هدف به ترلاسه نه شي او دغه ټاکل شوی مهلت به تمدید
په روسیه کې پرونسیشن بی په یو ورځ د 452 کسانو مړینه ثبت شو چې دا له سپتمبر میاشتې راهیسې د کورونا له امله د مړو شوو تر ټولو لوړ شمیر دی. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تېره شپه دوه مسابقې وشو چې لومړی د جرمني او انګلستان او بله د سویډن او اوکراین ترمنځ و. په لومړۍ لوبه کې انګلستان وتوانید 2-0 په وړاندې د جرمني ټیم ته ماتې ورکړې او بل پړاو ته ووځي. دویم لوبه د سویډن او اوکراین ترمنځ وشو چې تر ډیره یو د یو په وړاندې مساوي روانه و، خو بل اخره اوکراین د اضافي وخت په 120 دقیقه کې د یو بل ګول په وهلو لوبه له سویډن نه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نکاوټ یا حسب کې دوه مرحله پای ته ورسېده او له را روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. خبرونه ملازادي رډو واوریدل کدا هوزین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولید ازادي رډو په وی پڼه کې شته پته مو ده ازادي رډو ټکای اورګ یا ازادي رډو ټکای کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رډو د ازادي او اوریدونکو اونې خبرونه مهیروي خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د جګړې له سختې دو سره د افغان او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو بهیر هم ګرم شوی دی. په دې ترڅ کې د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دواخان مینپال وایي په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. نوموړي وویل پاکستان په دې ډول غواړي چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د حکومت یو مطبوعاتي مسؤل په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه په واقعیت کې د پاکستان جګړه وبلله. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل پاکستان په دې ډول طالبان واکمنول غواړي.
د طالبانو روان جنگ خو بل شک د پاکستان په حمایت دی او د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
خود طالبانو یو ویاند وی په ګڼو ولایتونو کې د دوی د وسلوالو فعالیت دا ثابتوي چې دغه ډله په افغانستان کې دننه فعال ده. ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د دې ډلې د ارتباط لرلو موضوع په یو ډول رد کړله.
په فاریاب، په کندوز، په بدخشان، په لرو پرتو ولایتونو ولسوالیو کې خپل ځاندام لري او خپل فعالیت لري. دا ټول د دې ونمود کوي چې د اسلامي امارت تر شا ولس ولاړ ده او ملت ولاړ ده، نه دا د پاکستان کار ده نه د بل کوم بهرني جهاد.
پا په وروستیو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ تورونه زیات سوي چې په سیاسي کړیو کې هم تاوده بحثونه پارولی دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ډېره دي، ټاپیانې د درملنې لپاره پاکستان ته راوړل کېږي او مړي هم د ښخولو لپاره هلته وړل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د شیخ رشید څرګندونې وستایلې چې د ده په وینا له طالبانو یې د پاکستان ملاتړ افشا کړ. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر وویل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د روانې جګړې هدف د بهرنیو ځواکونو وتل نه بلکې واک ته رسیدل دي. خو ښاغلی اتمر له آریانا نیوز ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې چې تیر ماښام خبره شوه طالبانو ته په خطاب وویل که دوی واک ته رسیدل غواړي د سیاسي پروسې لار دی خپل کړي.
اگر هدفتون
که هدف مو د امریکایی او نورو بهرنی ځواکونو وتل وي هغه دی په وتو دي موافقه سوې ده. که هدف مو په قدرت کې برخه اخیستل دي ټاکنې شته، موږ در سره خبرو ته تیار یو. د افغانستان ولسمشر د سولې دا اقدام مطرح کړ چې حتی په هغه کې یې تر وخت مخکې ټاکنو یادونه هم وکړه او په یوه انتقالي بهیر کې یې د مشارکت په باب هم خبرې کړي دي.
شغلی اتمر تور ولګوه چې طالبانو هغې موافقې ته چې له واشنگتن سره د 2020 لدی کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک کړي خپل ژمنتیا نه د څرګنده کړي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب تور لګولی و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وروستیو کې ویلي اسلام آباد له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. په زمن کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په تازه څرګندونې کې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښوولې او د دې لانجې د حل لپاره یې پر سیاسي هڅو ټینګار کړی دی.
له بلخوا په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د دوحې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې د دوحې د تړون اعتبار د مېل لومړۍ نیټې پای ته رسیدلی دی. ښاغلی میلر چې پرون په کابل کې د افغانستان پر د وضعیت په اړه څرګندونې کولې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په چټک ډول د ولسوالیو نیول چې هغه یو شمېر له ستراتیژیک اړخه مهمې وبللې اندېښنه ښکاره کړه او همداشانې د افغانستان د حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د ملیشه ځواکونو د پر جوړولو باندې هم په محتاطانه نظر څرګند کړ. د ښاغلی سکاټ میلر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر د سه شنبې په ورځ وویل که طالبان غواړي چې پرې هوایي بریدونه ونیسي نو په خبره یې باید خپل عملیات ودروي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله یې چې اړتیا وي او افغان پوځیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو ښه لار چې دا هوایي بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي بریدونه بند کړي، نور ورسره به دا هوایي بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناټو ځواکونو دغه قومندان د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل کچېرې وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای سي یو کورنۍ جنگ تصویر سي. خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې باید ټول اړخونه په یو سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم سي. جنرال سکاټ میلر اوسنی وضعیت او د ولسوالیو له لاسه وتل د اندېښنې وړ وباله او وایي چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم نظامی او هم رواني اړخ لري. نوموړی زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبری هڅه کوي چې اوسنی وضعیت مدیریت کړي.
لیدل کېږي پوځي اړخ زیاته علاقه مندیشته، خو زه باور نه کوم چې د نظامی پریکړې تحمیل به افغانانو د افغانستان هیواد او د افغانستان اسلامي جمهوریت ته په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات وکړل چې ځینې ولسوالۍ اعلان کړې، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د میله میاشت وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایی بریدونه وکړي، که یې عملیات وکړل ناوړه پایلو سره به مخ سي او د جګړې د پیل مسؤول به هم دوی وي. د مجاهد په خبره که بریدونه پیل سي دوی به له سخت غبرګون سره مخ سي. په ورته وخت کې جنرال میلر د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونو ته په اشاره سره وایي افغان حکومت باید د دغو ځواکونو په استفادې کې محتاط واوسي. جنرال سکاټ میلر وایي نوموړی به ډېر ژر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر بشپړېدو وړاندې خپل مسؤلیت په افغانستان کې یو بل قومندان ته انتقال کړي، خو د انتقال د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. جنرال سکاټ میلر دا مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت په غاړه لري. ټاکل شوی وه چې د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بشپړه سي، خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې دغه بهیر د سپتامبر 11 نیټې ته وځنډول سو، چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات سو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر دغه راز د طالبانو لخوا په چټکۍ د ولسوالیو پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي دغه راز وویل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د خلکو وسلوال کېدل به کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د طالبانو لخوا په نیول شوو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟ یو شمیر د دې سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له خلکو سره سم چلند نه کوي او وایي سخت بندیزونه په خلکو لګول شوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د دغه ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډیره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. نور په دې راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه خو یو شمیر یې له ستونزو ډک بولي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیلان سرسام د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د دغه ډلې لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیت یو دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی؟ د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه 40 کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، وایي ژوند یې تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دوی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دوی خو د ښځو سره دغه دي که دغه د ښځو حقوق یې هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپل سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره یې کار نشته. دی وایي په ډیری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د میرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي. هغه وایي که څه هم طالبان له خلکو سره کار نه لري، خو خلک په ویره کې دي او میرمنې له کورونو د باندې نه شي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیښمن دي چې حالات به څنګه سي او میرمنې له اوسني حالت ویریدلی دي او د تیر په څیر پرته له چادري او محرم له کوره نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکي خلکو سره ډیر کار نه لري، خو په کوڅو کې تګ راتګ ډیر لري.
طالبان کار نه دارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډیر اوسیدونکو له وسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپل لورګانی مزار شریف خار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمایزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شي بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې.
لدی ورخوا طالبان د یو شمیر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو پلونو او پلچکونو او لوی لارو په ویجاړولو هم تورندي. دوه ونې وړاندې د طالبانو لخوا د فراه ولایت د نردرې ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د لوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. حکومت او یو شمیر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا ترسره شوی، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه و ورکړی. خو د طالبانو ویان زبیولا مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکي چې تازه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي تور پوری کوي چې طالب جنگیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په وروستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د ځینو برخو سوځیدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځه وړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې طالبانو تر ولکې لاندې دي، زمونږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې باید د خلکو ځان مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته توجه وکوي او په کل کې دې د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي.
وسلوالو طالبانو شل کال وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د میرمنو وتل، د موسیقۍ پر اوریدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیری په کلولو په دفترونو کې د میرمنو په کار کولو سخت بندیز، لزده کړو د میرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څه چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګیدلې وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطي چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطي چلند ونه کړي. خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې په رسیدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي او اوریدونکو اونې ز خبرونه مهیروي. خو اوس افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به چې د ادعاو پر اساس په پاکستان کې میشته له هغه هیواد ولاړ سي او افغانستان ته بیرته ستانه سي؟ د خبرونه په لیکنه یو شمیر لاملونه ستا چې دا ډله به په نږدې راتلونکي کې دا کار ونه کړي. په مقاله کې لولو چې لومړی دا چې پاکستان طالبانو ته د ستراتیژیک عمق داسې سرچینه وړاندې کړي چې دا ډله په استراري وضعیت کې ورڅخه استفاده کولای سي. خبرونه لیکي په پاکستان کې د طالبانو لپاره خوندي ځایونه د دې ډلې لپاره بیمه هم وو. دا په دې معنی چې که دا ډله په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ سي او یا هم د نړیوالې ټولنې د حملو هدف وګرځي، خپلو خوندي پناه ځایونو ته تللی سي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر حملې مخکې پاکستان د طالبانو مالی او نظامی ملاتړ کاوه، چې د خبرونې په وینا دا ملاتړ په هغومره اندازه اوس هم دوام لري، خو طالبانو له پاکستانه د ملاتړ ترلاسه کولو خبره رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یوازې یو څو ورځې پاتې دي چې وروستۍ امریکایي سرتیری به هم له افغانستانه ووځي. مقاله د امریکا د مرکزي قومندې له قوله لیکلي چې تیره اونۍ ویلي وو تر 50% زیاته کډه یې له بګرامه ټوله کړې او پاته کار هم ژر پای ته رسوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر به تر راتلونکي یک شنبه بشپړ شي. د لاس انجلس ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې افغان ځواکونه به د طالبانو او نورو ډلو پر وړاندې د جګړې په هدف د بګرام چارې پر مخ وړي. وروسته لولو چې بګرام هوایي اډه په سیمه کې شاوخوا سل کلیو ته د باغوانۍ او کرهڼې په برخه کې یو اقتصادي ملاتړ و، ځکه خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه. د امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې کورنۍ له اقتصادي پلوه اغیزمنې کړي. د مقالې د لیکوال په وینا په بګرام هوایي اډه کې د الوتکو درې لوی تمځایونه، یو د کنټرول برج او نورې ګڼې ودانۍ سته. په دې اډه کې 50 بستریز روغتون دی، درې د عملیات خونې او یو عصري د غاښونو کلینیک، د ورزش مرکزونه او د خوړو رستورانونه هم پکې شته. د دې تر څنګ په بله برخه کې د بګرام زندان دی. د بګرام زندان چارې په 2014 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوې وې، او د مقالې په وینا په دې زندان کې یو شمېر طالبان او د نورو سختریزو ډلو غړي لکه القاعده غړي بندې دي. او ویل کېږي چې د دې زندان د بندیانو شمېر شاوخوا 5000 دی.
او سمې ونړیواله موضوع د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر متحده عربی امارات ته خپل سفر سره د دوړو ودونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانست. نور په دې رپورت کې
د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابو ظبی د اول وار لپاره د اسرائیل د وتر ټولو لوړ رتبه ډیپلوماټ قربانه ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپت پرون سیشن به متحده عرب اماراتو ته لاړ چې له خپل سیال عبدالله بن زید النهیان سره وګوري. النهیان د لاپت د هرکلی پر مهال ویل چې دای متحده عرب اماراتو ته خپل تک سره تاریخ جوړون کیسو. بلخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپت پرون په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل د سفارت تر پرانستو وروسته ویل
اسرائیل خپل ټولو گاونډیانو سره سوله غواړي. موږ بل ځای نه ځو. منځنۍ ختیځ زموږ کور دی. موږ دلته د استوګ د پنیات حضور لرو. د سیمې له ټولو هیوادونو غواړو چې دا موضوع درک کړي او خبرې را سره وکړي.
تمه کیږي دوړ لوړ رتبه ډیپلوماټان تر ډیره د سیمې پر وضعیت لدې جملې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل کې خبرې وکړي. متحده عرب اماراتو او اسرائیل دوړو ایران د سیمې لپاره تر ټولو لوی خطر بللای دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې پر مهال د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅه کړې وه، اوس یې د دواړو وزیرانو د کتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وزیرانو پرونی کتنه د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او سیمې لپاره مهمه بللې ده. بلینکن د سیشن می پورز په ویلامیا کې ویل له دوړو هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې دوی په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نه میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو تر پریکړې وروسته دوړو د یو بل په هیوادونو کې د سفارتونو د پرانستو اقدام وکړ. په تیرو دوو لسیزو کې له اسرائیل سره د کوم عربي هیواد د اړیکو عادي کېدل کومه مخینه نه لري. تر دې مخکې مصر په 1990 میلادي کال او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشنګټن مصالحې د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کترانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخ کم خپره شوی او دا چې ایو د دې اړه باندې وادي شریف امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویل چې په کوم سیمه کې او باخ پر یو یم یو تاسو مکه دا سیمه کاست نه یو بل شار ته دي او نه دا غږ کلی ته به څوک راځي نو دا یو څنګه طریقه ده کچې څوک عملي کې نو زما له ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل وسه پورې کورونا جدي ونیسي کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا څنګه نه کېږي او د روغبړ او دغه شي د ډېر ګڼه ګڼې څخه ډډه وکړي نو په درنه ستاسو کشر ور اختر محمد خادم د خدای فهمه
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور دا څوم ورز د دې غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي طالبانو بند کړی دي نو موږ دا وایو چې دا غلار د عوامو په مخ بند ده دولت خو چې نو کلار نه دی هوا د لارې مالات کو او کته مې او پپا دې کې کته لار بند او کته کې دولت یې کوي هو عوامو ته نه کوي دا خو د عوامو پر مخ لار ته ول شي موږ هیله لرو پیغام دی ورسې دا ظلم مکو یا مالو کوم مالو کوم حدیث شریف تاسو دا مالونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار نه کوي دولت کوي دا خو اکمال کوي دا واده لارې کوي عوام ته مشکل ده او کار کلی دی دلته خلک پارٹی کوي دا وړې جنریټر دی دی او تیل نشته دی او خلک نه ځي کارونه به خلکو خرابې دي ولا
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخيو کور مو ودان د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي او اوریدونکو او نيزه خبرونه مهیروي خو اوس یو ځل بیا په مو کې د دې سات د څو مهمو خبرونو سره ټکوټه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. میلر په کابل کې پرون خبرلاند وویل وسلوالو طالبانو له خوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دي. نوموړي د غراز د افغان ځواکونو په ملاتړ خلکو ته د وسلو ویشلو په وړاندې هم محتاطانه خبرداري ورکړه. ویل چې دا ښایي کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د افغانستان برنامه چارو وزیر حنیف اتمروی د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه ده. خغلی اتمر له آریانا نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د موضوع له پاکستانی سارشا محمود قریشی سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او وایي د سولې د خبرو پر ګړندیتوب باید ټینګار وشي. تکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا په فلوریدا ایالت کې وی نړیدلې ودانې د قربانیانو د کورونو له غړو سره وګوري. تر اوسه دغه نړیدلې ودانې تر خښتو خاور لاندې یو ولسمړي راستل شوی خو 150 کسان تر اوسه تری تم دي. روسیا وايي په دې هیواد کې د ورستیو ورځو شمیرې ښیي چې د کورونا زد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. دا خبره د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف پرون په یو خبري کانفرانس کې وکړه. ویل چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي خو موږ روانونه ولیده چې د واکسین ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تیر شپه دوه مسابقې وشوې. انګلستان جرمنی ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه. اوکرين هم له سویډن لوبه وګټله. لدې سره د اروپا د فوټبال جام د نک اوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسیدو. ل روان جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایتالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکرين بل پړاو ته وتلې دي. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې د دې برخه ډېره برخه د ازادي او اوریدونکو او نيز خبرونې ته ځانګړې شوی. خو اوس به یو راپور راوخلو د کتاب مینوالو ته. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتی دودی په دې ولایت کې کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودی دول لپاره مهمه بولی او وايي په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدو سره باید مطالعې فرهنګ لا پیاوړی شي. غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار په مهال اوریدل کیږي. خو په عمومی ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره سپتیږي. نور په دې رپورټ کې
هریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چار له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی. په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
دغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب هغه بیا څو ژبو ته ژباړل شوی پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هنومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواوی برخې ما ثب کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اوریدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. د وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وای که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دمو لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم ته مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهاری و اوسیدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولیا وای. میرمنې کولی شي چې په کور د ننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، د هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات سي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروگرام کې مو د یو شمیر هغو معلولانو او د شهیدانو د ورثو خبرې راخستې چې حقوق او امتیازات یې نه دي ورسېدلي. موږ په دې اړه د معلولانو او شهیدانو سرپرست وزیر حمید الله فاروقی هم پوښتلې، خو راځي په پیل کې په همدې تړاو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان جدی پکتیکا د مرکز شرن یا تاسو سره پالی کی یم. نو له خو ته له کوم د سمش څخه خدا هیله ده دا نو زه توجه ته چې د نو د مالینو د شهیدانو د دفتر د رئیس لري کړی شي. موږ ته ماشونه په خپل وخت سره نه مالو والا کوي. موږ ډیر وخت د ازادي راډیو ته هم نو پریس ورنه چې ته هم ونه څه څه ونه کوي. موږ ولای چې مقام سره دی ولا نو نو کې د کریم د شپې نه نه پوي چې څه 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 راغله د ورځې یوه سم کال د پوري دغه کومه ماشنه څنګه ده ولا څه موږ د ټول چا کوم د سمارټ څه د هیل لرو موږ ته دا ماش د پیډیو ته ماشنه موږ څه ورته ولا کی.
هلو السلام علیکم، جاوید یم ننګرهار د پچراګام له سوالې نه تاسو سره په لیکه کې ما یو مالول پښتو مالول یم، نو شهدا او مالولین او مو وزارت نه مو نیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار د معلولینو ماشونه یو نیم کال کېږي چې ځنډول شوي دي. بس هغه او دغه کې کېږي دا مسله ده. مسله ده اوس چې مونږ به میټریک تذکرې جوړې کړې دي، بیا هم نورې مسالې پکې راوځي. نو معاونیت نه او شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مو غوښتنه ده لوړو مرجعو له مونږ غږ ورسوي. ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه کوم او بس د مونږ د ننګرهار ستونزو باید په جدي هغه سه وڅېړي. د شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مونږ غوښتنه کوو او بیا معاونیت نه غوښتنه کوو چې مونږ د ننګرهار معلولینو له یو نیم کال کېږي معاش نه دی راکول شوی. روژه تېره شوه، مونږ په وچه پراته یو او مریضان لرو، ستونزرته پراتې دي. بس ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کوو. نو مونږ غږ لوړو مرجو ته باید ورسیږي، شهدا او معاونیت ته باید ورسیږي. بس په مخامخه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صاحب دې څنګه یې جوړه؟ موږ والي صاحب په دغه تمنا لرو چې والي صاحب مسؤل چې په ټولو ادارات کې به موږ د کراول ارام سیا او سکون راول او په نورو شیانو کې به بول کراوسیږ او د معیدینو په دغه کې هېڅ توجه نه درته کوي. نو ذکران مشر والي صاحب په دغه توکو لرو دغه معیدین په دغه کې دي یو څه همکاري وکړي چې دغه معیدین دغه برابر د قانون پر لار برابر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. و عبدالجبار د کندهار د ښار اوسېدونکی یم. څنګه چې تاسو خبر یاست دغه معیدینو کې ډېر ورو خلک تنخواه وباسي او هغه خلک چې مامورینو را وګ ګور بلته په شپږ زره په اووه زره په اته زره په لس زره بلته سم لپاره کې ثبت شول. نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده.
السلام علیکم. زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د معیدینو په سر باندې د پر شل شل نفرو باندې د یو نفر درولی دي. هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کړي. هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بې وسه هغه سړی د پښو لاندې دي، پیسې نه ورکوي. د مظلومانو حقونه یې ګپ ته وخوړ یوازې دي. سلام او احترام.
سلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز او سره د جوخوجی د کلی می اړی کلی ولې ورونه زمر مشکل دا غدې چې زر کا سر ما یدنې دا ما یدنې ته تر اوسه پورې د اتوا کال کې کتابچه ورکړې تنخوا یې نه ورکړي. موږ زغ دې تر لړ مکان پورې ورته دې. وسلام.
ہلو السلام علیکم. زدہ خوش ولایت نہ سلیم کروان د سپری نگتے تھا زحمت در کوم د زدہ ریڈیو پر کون کو تدا پیغام پریز دم چی موزا یہ خوش پر خدی نگتے او ولسنو کے دی مویدینو شہیدانو ورسینو تخفل حقوق د درکالا کی جنتی رسید دلی او نو ور تر غلی دی. موږ ساسی نه هله کوو چې جګپړو مربطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوی په درناوی او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي.
هلو زه کرن جان سرخه دي خصولات نه زحمت در کوم او زه دی راډیو لوري او پیغام پر اقدام دلته د شهیدانو مویدینو او تنخه ماشونه د دوه کاله کېږي چې نه دي جمع. ټول خلک ضرورت لري، غریب خلک دي، په تنخه جمع کېږي نه شهیدانو معیدینو ورساو ته. نو مونږ دا هیله کوو د تاسو د ردیه د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوس او بلکې د ټولو افغانستان ولایتو شهیدانو معیدینو اور اساو تماشات زر جمع شي ضرور پنځش پغم اشتي و دي چد با کالا پات چدري کالا پات دي تاس مربتا اور گم تم د زر دي ازاده رادیو دي طریقہ دا پیغام پر دو اور اعلان کو دا ته دي خدای په خاطر شهیدان مې بینو دي ور اساو دي کوند روند دي اتمانو دي خاطر تاس ماشونه زر جمع کړ او زر نقل کړ زر نمبرسات په مشهور برخمان شي په درنوي. السلام علیکم.
ما دي ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام ورکړي. احمد الله رحمت
کتوار نه پتماس سوایم زبانی ته دا پیغام پردان چې باید چې دادی ایبینو توپیر سروسی دای مایدین درې رقم څلو رقم مایدین دی ایبینو یو رقم یې ټول پلز خالی غړی سره ځوندا یو یو رقم په ملا کې ملای ما ته پیملی یو رقم یې بیا ورور جان په خی ماج ما ته نور جوړ یا بل په خی کار ما چې ټول دا یو ما چې زو سره شپه زار پوی پای چې دا ډیر چې ما یې پیوغه ته باید لږ ډیر ورته او مایدین او ما پای چې زیات چې مایدین ډیر غریب طبقه ده اسکروم ځکه اسکر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی یو څه خو دی وکه ماګر وته دی ورکی دا دور ور پیرا چې دا کوم لار باندې په سلام په احترام ازادي راډیو زنده باد
ستاسو پیغام ستاسو نظر
پر پښتو خبرونه سربیره په دری خبرونه کې هم ګنچمیر اوریدونکو په همدې تړاو پیغامونه راته پریخي وو موږ په همدې تړاو د شهیدانو او مالولانو سرپرست حمید الله فاروقي وو پخت نو مولي د مالولانو او د شهیدانو د کورنۍ د امتیاز ورکولو ډاډ ورکړ خو ویل چې ورسته لدې چې اسناد و ارزول شي دا چې نو مولي په دې اړه نور څه وایي راځي چې لاندې خبرې وورو
با تاسف کماکان ما در قسمت توزیع حقوق و امتیازات ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت هنوز هم به چالش مواجه هستیم
با تاسف سره چې موږ د شهیدانو د درنو کورنۍ او ورثه او د معلولیت لرونکو کسانو د امتیازونو او حقونو په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخامخ یو موږ د دوی د اسناد ارزونه کوو چې د شفافیت پروسه یې بولو دا کار لدرې کلو راهیسې پیل شوی تر اوسه پایته نه دی رسیدلی تیر کال د کورونا له کبله دا چاره وزندې د یو له غمخ کې کال کې د بایومټریک موضوع و روسته د الکترونیکی تذکرو په ویش کې ناندري او د پروسه ځندنه وکړه همدا د چترننه د پروسه نه د بشپړه شوې غواړم تاسو او خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې دا بهیر پروستي پړاو کې دی ان شاء الله موږ به وکولای شو چې تور او سپین سره جلا کړو هغه کسان د خپل امتیازات ترلاسه کړي چې اسناد د هغو ځنګړو کمیټو له خوا تایید شوی چې ولسمشر معزه فکړي دي همدا دوا اصل دي دا چې اسناد باید تایید شي دا اسناد اصلي او فرعي برخې لري بل باید دوی الکترونیکی تذکيري ولري چې د بایومټریک مسله حل وي ډیرو هیوادوالو دا کار کړی خو په ځینو ولایتونو کې چې د تذکيرو د ویش ستونزه ده موږ د احصایې او معلوماتو له ادارې سره تفاهم کړی دی د حقوقي رئیس خپل ادارو ته په ټولو ولایتونو کې لارښوونه کړې چې د شهیدانو ورثه او مالولانو ته له نوبت پرته تذکيري ورکړي ممکن یو اونۍ وخت ونی په هر حال دا یو لانجا ده خصوصا هغو کسانو ته چې په لرو ولسوالیو کې ژوند کوي خو ناچار یو چې دا کار وکړو هله ده چې خلک صبر او زغم ولري
درې راستا همکاري او حوصله مندي میخوایم
د شهیدانو او مالولانو چارو سرپرست وزیر حمید الله فاروقي وو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مو ازادي رادیو ته پریخي څنګه څنګه تاسو
د ماون سره د بیا غان ستو مونږ د کورونا هغه د خور آباد علي جو کوي مو کړی یو ما نه راغان دي مو سره کوم څه کوي نو جوړه وکړي السلام علیکم
څه کړدري ولسوالۍ نه قلعه دفاع د کړی نه د کورونا ناروغي ډیره به درکو په چټکۍ سره روانه ده خاصه په خانو سره اسلای
سلام علیکم تعالی جوړه په خیر په دغلی افغانان د لمن ولایت خو ورور د کورونا راغلی د بلاد د زکام په شکل د یو درې څلور سنځري خو په کلی کې په تاسو پای شو سره ویږي او ځوانان یې موږ پر ځوانان نه چندان تاثیر نه کوي نو موږ د طالبانو حکومت سره توجه د چې موږ سره کومه همکاري بیا دا په برخه کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زاجی را شروع ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د زابل ولایت د اقتصاد پوهنځي یو مسلم میس سید رحمان ده همدلی پانتون کې کوم تعلیم و تربیه اقتصاد او زراعت څنګه کې دا ځینې کسان په کورونا سره شوی دي نو موږ ژوند د خطر سره مخامخ ده که چیرې دا پانتون امکانات را ورسیږي او یا پانتون نو ساتي دا زموږ لپاره ډیره شوی مننه
بله السلام علیکم. سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه اجي سید محمد هلمندی د هلمند مرکز لشکرګان در سره پاړی کې کیم. زموږ اوس همدارزه د هلمند وضعیت واکنم ډیر خراب دی، ډیر پیچلی وضعیت دی. جنگ د لشکرګان ښار تر څنډو پورې رسیدلی دی. ټول سالی د ټول سالی یوازې مرکزونه د ولکې تر ولکې لاندې دي او خلک مشره دي. افغان ځواکونه تر ډېره برید پورې مشره دي او افغان ځواکونه توکنه سخت لفاته وشته دي او کچېری د هلمند وضعیت ته توجه ونیسي. البته د هلمند وضعیت په تر ډېره هم پیچلی او خراب سي، ځکه اوس هم د هلمند په لشکرګاه ښار کې زرګونه داسې کورنۍ مهاجرې شوي دي چې لا هم د سرپناه نه لري او په خپل د کوم ځایو د ودانیو مخته په ټکټرانو کې او یا هم ترتونه پر تام باندې راګرځولې حال د شپې کې. نو زما د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې هلمند ته مرکزي دولت هم هیله دا ده چې هلمند توجه زیات کړي او هلمند حالات واکنم ډیر زیات خراب دي او دغه ته واقعي پاملرنه وکړي. مخ وړاندې ښه ده.
سلام علیکم. زما یو ټول کارکونکو ټول سلام وايي. بعد سلام نه وښه خبرې کوم چې تاسو ولرئ چې موږ نه تاسو سره په تماس کې وو. ځان نه ګړې ډیره زیات روانه ده او دا هیڅ کله فائته نه رسیدا. دا به هله فائته رسیدي چې د پاکستان او د پاکستان استخبارات کلکور کې د پاکستان روانول ونه شي. دا نه کیږي ول چې دا د موږ د سوم کالونو چې موږ را پسې د سر داوود د ځای نه مخکې هم به موږ پسې تر هغه پورې موږ نه پرېږدي د جوړول سره سم به موږ پسې دي. دې دانه کړه غواړي چې افغانستان ټول افغانستان ها خلک دي چې دا هم بهادر دي هم ترلی هم پیړانه ګټلې شي، ځکه دې په سر د فار ټول عمر ساتي او جنگوي د افغانستان په مقابل کې د نور خزه کې دې مخلص او صحیح مسلمانان دي. او سلام زده ډاکټر کرم سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو امکاران تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور زده صدیق الله جان مې د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ ته خدمتوم. د دغه زده حکومت او طالبانو څخه په ډیر بدات غوښتنه کوم. ورور دلته زموږ د واشیر خلک چې دي دلته کې ولایت له خرګه صاحب ته دي هلته عسكر په ځابویرا ګروي او د طالب په نامه وهي او تکي بیا د بیا بکې دي ذاته کې او دلته ورور طالبان زموږ کښتونه راوتي کله چې موږ کښت وکړو طالبان ګریټ کې پر دولتي مزګه باندې باندې ولید. وروره مسکنه خاطه وځه او مسکنه خاطه وځه او مسکنه خاطه مخکو جماعت طالبانو د مشرانو او د حکومت مشرانو څخه دایې له دې خپل دولت د پاره نور خپل ولس د هغه ستونزې د حالته تاسو وګورئ. وروره مسکل ته په ډیرپونې کښتنه زموږ په وارو وارو سوال طالبانو دلته وڅکړي د موږ د مشرانو څخه دایې له کوټې مستو جوړ چې زکه چې هغه طالبان چې هغه دلته پر موږ باندې حکومت موږ ته د دې ادب کوي مبي زه تکي خپل کوم ځکه باندې مورور وي او تکي زموږ ځکه راته باندې زموږ کس تر وتی او د دې دګې چې ولات نو سرکاته چې د کور د شنه د پاره باندې ول د پاره یو مریض دی او ډاکټر ته خلته مو هغه راګري ستاسو طالبان یې ستزره مو پریښه ده زموږ د دوه غاړو څخه د هله دې بل اخر د خپل ولست څنګه حل کې کدا حکومت طالبان زموږ ځغ نه اوري زه په دې چې بیا پر عوامو چې بل اخر به د واشیر ول سره پریږي او زموږ د ټول افغانستان ول څخه د هله دې زموږ د غمدن زړه دی واوري.
السلام علیکم. زما په نوم دمیر جنمن ولایت د ناخد ترادیو له سوالی د سیمه څخه دا پیغام از د بیره د پرزیدنت چې سلامونه ټول د بیره د کارکونکو ته کوم. دا ما پیغام نه سم اخره خو چې دا د عربستان او لمالی ته د پاکستان او لمالی د دکلاراسي دا د جنگ منځکې دی وګوري د طالب منځکې دی وګوري د اسکر منځکې دی وګوري بیا دا غلی بیا پر دې باندې په توا صدر کې او دا چې د لیرې کله کې انګلیزیا ولما او چې په توا صدر کړل دا افغانستان څنګه ناروا او ګولي دا رقم دا جنگونه به څوک ناروا نه دی بلاله نه پاکستان نه بل بل کې دراسې ته دا جنگ وګوري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا د نور قومو چې نفر وزل کیږي یا احمد یا محمود وجني د فتن په میډیا کې راپورونه خبرې شي چې دا نسل کوشي روانه ده او په پښتنو باندې چې په تخار کې په مزار کې په بلخ کې په قندوز کې جنسی تیری کیږي او بزګران شهادت ته رسیږي دا نسل کوشي روانه ده د پښتنو که عدالت وي او که انسانیت وي که بشریت وي خو دا رقم نه ده
څنګه پښتانه نسل کشی ته نه دي دا نسل کشی نه کیږي او کوم فارسیوان یا وزباک یا هزاره چې دا کومه ملکیږي او سابه انتقام له بل څه نه اخیستل کیږي دا دته نسل کشی وایي. جدا جدا زما دا خواهش ده چې په افغانستان کې دا تفرقه ایسته کړي، دا تفرقه انځري. یو مسلمان، یو واحد، یو کلمه د محمد رسول الله مونږ ته تاسو کدی ته نوی. نو جدا زه د خپل مشرانو نه دا درخواست کوم چې پښتنو د غبلت په خو باندې مو وېد کېږي، له دې خوا ایران دولت، له دې خوا پاکستان دولت، له دې خوا ازبکستان او احمد او محمود ده.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
لدې سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پایته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
رام دتنگ
مستی سیر گریوان کرد تم یار تم آشنا شروع با بی ملنگ راشا تم یار تم آشنا شروع با بی ملنگ راشا رو با بی رو با بی رو با بی ملنگ راشا رو با بی رو با بی رو با بی ملنگ راشا تبر زین پوگا کی داو یوم تقلل مر راونا تبر زین پوگا کی داو یوم تقلل مر راونا بی پیل وزر کدستو خبر راوړه نتر خو مزړونه تک دې بس خوګه سندر راوړه نتر خو مزړونه تک دې بس خوګه سندر راوړه ترې تمه را پیدا شرو بابي ملنګ راشه ترې تمه را پیدا شرو بابي
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio